من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و میکروفون را به همکارم فرشته جلالزی میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. فرشته جان بفرمایید.
خیر است کورد ودان درنو دوستانو، السلام علیکم. پروگرام تیور بیا بخیر راغلز ده ازادی رادیو د 100 پښتو خبرونه تر نو بجو پوری ده. په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر ورستو یو تحولات باندې تاسو معلومات وړاندې کړو. د خبرونو په پایل کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې پرونی حمله او په ځنګل ډول دیموکراتانو په سیمه کې د پرونی تروریستي حمله غندنه کړې ده. ویلي دي چې د پیښو د قربانیانو سره د په ځان په دې مصیبت کې شریک غني. د امریکا د متحده ایالاتو د نوی چارو وزیر هیلری کلینتن ویلی دی چې داسې بوزدلانه حمله د امریکا متحده ایالات نسی جراولای او د دوی مامورین په افغانستان کې بیا رغونی او له خلکو سره د مرستې لپاره خپل هڅو ته متحد وي. او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې پرون په قاهره کې جوړ شوی و، له عربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د فلسطین د بیرغ په پورت ساتلو کې خپل ونده ادا کړي. د غنورو خبرونو د تفصیل لپاره قسیم سولمل تر سره دی.
سلام نو شیچری په سر کې هم پام کړی د خبرونو سر ټکو ته. د کابل شهر د مکروانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته چې تیر ورځ پیل شوی و لا هم روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله واشنگتن نسی ګورولی. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د عربي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ته وویل چې د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل د دوی مسؤلیت دی. بشپړ خبرونه. د کابل شهر د مکروانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته چې تیر ورځ ماپښین پیل شوی و لا هم روانه ده. د کابل امنیت قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې نشته کې څلور پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي او څلور پولیس او دولس ملکی وګړي ټپیان دي. د دې حملې په مهال یو شمېر وسلوال چې دقیق شمېر نه دی معلوم د عبدالحق په څلور لار کې یو جګپړی ودانۍ ته ننوتل چې د جوړېدو په حال کې ده، او له هغه ځایه د امریکا په سفارت، د ناټو په قمندانۍ او د ملي امنیت په دفترونو ډزې پیل کړې. د ایسف هلیکوپټر هم په فضا کې لیدل کېږي چې له هوا څخه په دې ودانۍ ډزې کوي، او شاوخوا سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په کلکه څارل کېږي او هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په مکروانو کې د مزنګ او د حبیبې لیسې سره پرونی تروریستي حمله په شدت خندلې دي. د ولسمشر د مطبوعاتو له دفتر خبرې سوي اعلان کې راغلي چې جمهور رئیس وایي په دې مصیبت کې ځان د حملې له قربانیانو سره شریک کړي، او د حملې د افغانستان د هغه دشمنانو کار بللی چې د خلکو د ژوند شکېدل نه غواړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله واشنگتن نسی ویرولی. پرون په دې حملو کې لږ تر لږه نه تن مړه او تر شلو زیات کسان زخمیان شوي دي.
The opposition violent extremists, the Taliban and their allies.
دا وای د سختریز وسلوال مخالفت وسلوال طالبان او د هغو ملګری په پرلپسې ډول هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره رواني هڅې متاثر کړي. موږ به محتاط یو، خو موږ به په لا زیات تعهد د افغانستان خلکو ته چې ډېر کلونه سختي او بدبختي تیر کړي د ځان او د خپل بچن لپاره د یو شی راتلونکي د جوړولو د امکاناتو د برابرولو هڅې جاري وساتو. د ناتو عمومي منشي اندراک فوک راسموسن ویلي چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د امنیت د مسؤلیت د سپارلو هڅو ته خنډ پېښول و، خو وسلوال به په خپل دې هدف کې ناکام سي. د پرونیو وسلوالو حملو عمده هدف په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت، د ناتو د ځواکونو مرکز و. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل چې په داسې حال کې چې د فلسطینیانو اداره غواړي په ملګرو ملتونو کې د خپل هیواد غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړي، د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل د دوی مسؤلیت دی. اردوغان په قاهره کې د عرب لیگ غونډې ته وویل چې د روان کال تر پایه مخکې به د فلسطینیانو وضعیت ډېر تغییر وکړي.
özlemi duyulan o Filistin bayrağını en kısa zamanda
دی وای راځي چې ټول د فلسطین بیرغ په ګډه ژر تر ژره لوړ کړو. راځي د فلسطین بیرغ داسې لوړ کړو چې په منځني ختیځ کې د عدالت او سولې سمبول وګرځي. راځي په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په پروسه کې خپله ونډه ادا کړو. اردوغان وویل چې اسرائیل ځان منځوي کړی دی او غزې ته د مرستې د موادو پر کښتیو تر حملې وروسته د معذرت نه غوښتلو په شمول د خپلو ټولو ترسره کړو جنایتونو بیه باید پرې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې مجلس پرون په نیویارک کې پیل سوه. د اسمبلې مشر ناصر عبدالعزیز النصر د غونډې د پرانیستلو لپاره په وینا کې د نړیوالو کړکیچونو، مالي ستونزو او اقلیمي تغیراتو په شمول د بیلابیلو نړیوالو ستونزو په حل کې د مرستې غږ وکړ. ده وویل چې د لیبیا د منځمهالې حکومت مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دې هېواد د ملي انتقالي شورا استازي ته په ملګرو ملتونو کې د لیبیا د استازیتوب اجازه ورکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د نړۍ مشران په مهمو نړیوالو مسایلو خبرې پیل کړي. ټاکل شوی چې د ایټالیا د پارلمان د استازو مجلس نن د حکومت د مصارفو د کمولو پر پلان رای ورکړي. د 450 میلیارډو یورو دا پلان چې تر 2014 کال پورې د بودیجې د توازن د برابرولو لپاره د مصارفو د کمولو او د ټکس د زیاتولو د پروګرام جزئیات پکې شامل دي، د ایټالیا د سنا د مجلس لخوا تایید شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم سلفیو بلاسونکی ویلي چې د استازو مجلس لخوا د دې پلان په اړه تر رایګیری مخکې به د حکومت د فعالیت او د مصرفو د کنټرول د پلان مؤثریت په اړه رایګیری وسي او د منفي رای ترلاسه کولو په صورت کې د حکومت د لواک لرې کېدو امکان هم شته. د متحده ایالاتو د بارونی چار وزارت د نړیوال مذهبي ازادۍ په اړه خپل روسي راپور خپور کړ. د سروې نږدې په 200 هیوادونو کې پراخې ننګونې یا چیلنجونه رابرسېر کړي دي. دا راپور د 2010 میلادي کال د جولای راهیسې وخت رانغاړي او د کانګرس په غوښتنه برابر شوی. راپور دا څرګندوي چې یو شمېر خلک د مذهب په نامه زورول کېږي او په دې توګه د حکومتونو جلال روښانه ساتي او د داسې ټولنو یادونه سوي چې هلته د دې ډول زور زیاتیو زغم ترویجوي. کله چې راپور خپور شو نو د متحده ایالاتو د بارنی چار وزیر هیلاري کلینټن ویل
As we look around the world, in fact, we see many countries where governments deny
دا وی لکه څنګه چې موږ په نړۍ کې شاخو وینو ډیر داسې حکومتونه کتل کېږي چې د خپل خلکو اساسي انساني حقوقو تر پښو لاندې کوي. د دې په شمول څو خلک د حق عقیده پیروي وکړي چې د حکومت خوښه ده د حق ترې اخلي چې خپل د خپل باطن او ضمیر په اساس عقیده ولري او د یو مذهب لار خپل کړي. په راپور کې ایران، ازبکستان، چین او برما په ځانګړي توګه یاد شوي او وایي افغانستان، عراق، پاکستان، روسیا او تاجکستان هم د مذهبي ازادیو په ارتباط له سختو ستونزو سره مخامخ هیوادونه دي. او روسي خبر هم ده چې متحده ایالاتو او رومانیا د ناټو د توغندیو د دفاعي پلان په سلسله کې چې د روسیه او متحده ایالاتو ترمنځ د اختلاف مسله بلل کېږي، پرون د توغندۍ د دفاعي سیستم د یو دستګاه د نصبولو د هډې په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینټن د رومانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره دا تړون لاسلیک کړ. دا دفاعي دستګاه به د شاوخوا 4 کلونو په موده کې نصب کړی سي. د رومانیا سره دا معامله په اروپا کې د ناټو د دفاعي لوی پلان یو برخه ده. روسیه له دې ابتکار سره موافقه ده چې همکاري وکړي، خو له تطبیق سره اختلاف لري او وایي چې د وو بیلابیل دسکاو پر ځای باید یو دسکا نصب سي. د خبرونو پای.
ساعت د سهار 8:02 دي. د دې سات په خبرونه کې بعد کابل په میکویانو کې د وسلوال نشټې له جریانه وروستي معلومات ترکو. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي په قطر کې د طالبان لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستل کېدو د پلان هرکلی کوي. په همدې مسله د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل
که چیرته د ادرس خارونه رښتیا هم نشه پر مخ تللی وي، دا طبیعي خبره ده چې نه یوازې سوري ته ډېر مهم وو او پېطرف کوي.
په دې ارتباط له ښاغلي متوکل سره مرکه لرو. په ولایتي رپورټونو کې به واورئ چې په خوست ښار کې د ښځو لپاره یو کتابتون پرانیستل شو.
خویاندې چې په پانتون دا په درمالمین کې دا مالمین دي، دا نور خویاندې چې په مؤسسو کې کار کوي مونږ د اقتدار پیر کوو چې په پانتونو کې دي درمالمین کې دي د کړای شي چې روشي کتابونه نه د استفاده وکړي.
په نورو رپورټونو سربېره به د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبر کړو. و موردل چې جمهورای سمیت کرزی په میکرویانو کې او د کابل شهر په ځینې نورو سیمو کې د پرون ورځې تروریستي حملې غندلې دي. د ازادي راډیو خبریالان رپورټ ورکوي چې د میکرویانو په سیمه کې دغه وسلوال نشته لا هم ادامه لري او وسلوالو مقاومت ته دوام ورکړی دی. دا اوس را سره حمید مومند د ټلیفون په لاین کې دی. مومند صاحب، تاسو د دغه پیښې په ارتباط نور څه معلومات لري؟
مننه جلال زئی. البته لکه څنګه چې په خپل مخکنیو ریپورټونو کې اشاره وکړه، تقریبا ټوله شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ د عبدالحق په سلور لاره کې په هغه جګ پوړې ودانۍ کې چې د جوړولو چارې لا نه دي بشپړې شوې، نه خطر روانه او په وقفه وقفه ډول. البته نن سهار هم خلک چې کله د خوبونو پاسې دل نو په هوا کې د ایساف هلیکوپټر لیدل کېدل چې په دغه ودانۍ باندې ډزې کولې، او اوس هم تقریبا د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېږي. همدا څو شپې مخکې ما د کورنیو چارو وزارت له وایان سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د عملیات تقریبا د بشپړېدو په حال کې دي. تقریبا اکثره مخالفین چې په دغه ودانۍ کې ځای پر ځای شوي له منځه تللي دي. یوازې یو یا دوه کسان مخالفین پاتې دي چې پولیس هڅه کوي دوی بیا مومي او دغه خپل عملیات بشپړ کړي. البته ښاغلی صدیقي په خپل مرکه کې چې روسي به اوریدونکي واوري، په دې ته هم اشاره وکړه چې دغه ودانۍ تقریبا لس پوړونه د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیه شوي دي، او یوازې یو څو پوړه پاتې دي چې د شپې په مهال ورباندې عملیات روانو او لا اوس هم روان دي. البته یو څه دغه ودانۍ 13 ورځ سبا یو بجه وه چې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر کسان دغه ودانۍ ته ورننوتل، او له هغه ځایه د امریکا په سفارت، د ناټو په قومندانۍ او د ملي امنیت په دفترونو باندې حمله وکړه. د امریکا سفارت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دی چې په د سپکو وسلو په ډزو او د توغندیو په ډزو کې چې دغه ودانۍ لخوا په سفارت باندې کېدلې، یوازې سلور افغانان ټپیان شوي دي چې په سفارت کې دنه د مرمۍ لګېدلې دي. د سفارت د اعلامیه له مخې سلور واړه افغانان تقریبا یو د خصوصي امنیتي کمپنۍ یو ګارد دی، او درې نور کسان کسانو چې د ویزې د لپاره سفارت رجوع کړو. په ورته وخت کې په دغه نخطر روانه ده د امریکا د سفارت او د ناټو د قومندانۍ څخه په لوډ سپیکرونو باندې تقریبا ځینې امنیتي سپارښتنې او لارښوونې اوریدل کېږي چې دوی خپل کسانو ته وایي چې دوی باید کوم ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي او په کوم سیمو کې باید اوسېږي.
دوی څه وایي په مشخص ډول؟ دوی تاسو اوریدل دي لکه دوی مشخص ډول څه پیغامونه خبروي؟
بله، دوی هغه په لوډ سپیکرونو کې د خپل امنیتي خپل مامورینو ته او امنیتي کسانو ته سپارښتنه کوي چې باید د دوی د پیژنګلوي کارډونه باید د دوی په سینې ځوړند وي، د ضرورت د پرته باید د ټلیفون څخه استفاده وکړي، او کوم امنیتي خونه چې د دوی لپاره په پام کې نیول شوی دي دوی باید په هغه کې ځای پر ځای شي، او په دغه ودانۍ او د نن سیمه کې یا محوطو کې په آزاد ډول باندې باید د تګراتګونه کړي، ځکه چې د دوی په وینا حالات وس هم بحراني دي، او وس هم د دوی دغه سیمه چې دی د مسلم مخالفینو لخوا تر برید لاندې دي. یو بل مسله دا ده چې خپل وسلوالو مخالفینو بیا نن سهار د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د یو څومره کسان چې په دغه حمله کې ښکیل دي هغه ټول صحیح سلامت دي، لا هم مقاومت کوي، او دغه اهداف چې دوی د مخکنه اعلان کړی دي په هغه باندې د دوی حمله روانې دي. البته په دې ترس کې د مرګوبلې په ارتباط هم ریپورټونه ویل کېږي. 13 شپه سالنګي صاحب د امنی قومندان د ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل چې سلور پولیس وژل شوی دي او سلور نو ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت هم دغه شمیره تایید کړه، او په دې ترس کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې تقریبا سلور عامه خلک هم وژل شوی دي او اته نور ټپیان دي. چې دغه په کومه سیمه کې چې د نخته روانه ده او عملیات روان دي، شاوخوا د هستوګنې سیمه دي، او تقریبا تر ډیره پورې دغه سیمه قلابند شوې ده، او هغه ودانۍ چې د هستوګنې ودانۍ دي او دغه سیمه ته ډیر زیات نږدې پرتې دي، نو هغه د امنیتي ځواکونو لخوا خالی کړه شوې ده. سو عامه خلکو ته د مرګوبلې د زیات مرګوبلې د اوختو مخنیوي شي. بل جلال
مومن صاحب، په نړیوالو خبري رسنیو کې په دې ارتباط یو څه زده نقیز خبري کېږي. دا ودانۍ په مشخص ډول د عبدالحق څلور لارې سره نږدې د میکرویانو په سیمه کې ده او که په شجرک کې ده، چې دا غوړیدونکو لپاره دا واضح سي چې دوی په سیمه کې نه دي.
بله په کابل ښار کې چې څومره خلک اوسیږي او دلته په کابل ښار کې د تګ راتګ دی دا د عبدالحق په سلور لار کې تقریبا په لویدیزه سنډه کې دا ودانې موقعیت لري چې تقریبا د وس هم د جوړېدو چارې لا نه دي بشپړې شوې او لدې د ودانې تقریبا جګوالې دومره دی چې لدې ځای د امریکا سفارت د ناټو قومندانۍ او نور امنیتي ادارې یا حساسې ادارې چې شاوخوا سیم پرتې دي په ډېره اسانۍ سره ښکاري او وسلوال مخالفین هم د دغه موقعنه ګټه پورته کوي او په شاوخوا ودانیو باندې
یعنی په ششدرک کې نه ده کنه
نه دا په ششدرک کې نه ده دا د مکریانو په سلور لار کې ده د عبدالحق سلور لار په دغه کې چې تقریبا سوارلس ک دیارلس پوړه ودانی ده دا بشپړه شوې ده تقریبا په جګوالې بشپړه شوې ده اما نور چارې لا نه دي بشپړه شوې ده ودانولو په دې کې تقریبا د کورنیو چارو وزارت وایي دا هم ویل چې په دې ودانی کې ډېر زیات خونې دي او یو چې د عملیات د اوګدېدو اصلي علت هم دا ده چې په دغه ودانی کې دننه خونې ډېر زیات دي او پولیس ډېر مشکل سره هر خونه تلاشی کوي او د وسلوالو د لټه عملیات د روان دي نو د عملیاتو د اوګدیدو اساسي علت هم دا بولی چې یو دغه شته ودانی ډېر ستره ده او په هغه کې خونه ډېر زیات دي. بل جلال زه
بله مومن صاحب د سیمې په وضعیت باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړی ته چې کار تر اتلی او د سیمې څخه دی حال اخیست وضعیت څنګه دی؟ دکانونه باندې په سړکونو باندې د تلاشی لپاره پولیس ولاړ دي څنګه حالت دی؟ د خپل سترګو لیدلې حال کوي
بلې لکه څنګه چې ما په خپل مخکنی ریپورت کې وته اشاره وکړه زه د خپل کوره تقریبا تر دفتر پورې پلې راغلم ځکه موټر ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. په کومه سیمه کې چې عملیات روان دي شاوخوا تقریبا د امنیتي ځواکونو له خوا په سختۍ سره قلابند شوی ده هیڅ ډول موټر ته او پلې کسانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. زه خپل شخصا کله چې له کوره تر دفتر پورې راتلم نو په سلور ځای په لار تلاشی شوم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای موجود دي تقریبا حالات په ډېر جدي توګه ساري. په ورته وخت کې په فضا کې د ایساف هلیکوپټر هم دې دلی کېږي چې دوی غزمه کوي او په هغه ودانۍ باندې ډزې کوي چې وسلوالو مخالفینو تقریبا پرون په خپل کنټرول کې راوستلې وه. روسي معلومات وزده دي چې تقریبا دغه ودانۍ تقریبا لس پوړونه د پولیسو لخوا تصفیه شوي دي خو اوس هم تقریبا دغه عملیاتو شاوخوا سیمه کې چې څومره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او سیمه قلابند شوې ده دوکانونه بند دي د خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي او خلکو ته د سپارښتنه کېږي چې دوی باید د کله زیات ارتیا نه پیخیګنو دی باید د خپل کورونو څخه راونوځي ځکه پرونه هم کله چې تقریبا عملیات روانو د شاوخوا هستوګنې سیمو ته ځینې مرمۍ پرې وتلې وې او تقریبا زموږ په خپل سیمه کې یو مرمن په مرمۍ لګیدلې چې تقریبا هغه په حق رسیدلې ده او شاوخوا سیمو ته هم تقریبا مرمۍ په پریوزي خو د وسلوالو مخالفینو لخوا چې کومې ډزې کېږي د هغوی اساسي هدف د امریکا سفارت د ناټو قومندانۍ او د ملي امنیت شاوخوا ادارې دي.
او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دې ارتباط په خپل وروستي خبرو کې ویلي چې شاید د دې عملی هدف په افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو د پروسې متاثر کول وي. خو شاغلی راسموسن ویلي چې دغه سي حمله په افغانستان کې د امنیت سپارلو د پروسې لپاره خند نسی پېښولای. مومن صاحب مننه او اوس براسو د افغانستان د کورنی چارو د وزارت لویان سره ستاسو مرکه ته درنو اوریدونکو حمید مومند له د کورنی چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره په همدې مسله باندې مرکه لري.
صدیقي صاحب محترم حالات ته چې کتل کېږي تقریبا ټول شپه جنگ روانو او لا هم د امنیتي ځواکونو عملیات پاتې نه دي رسیدلې تاسو دغه عملیات په څه ډول ګورئ وسه حالات په څه ډول دي؟
یو شی چې مهم نه دی چې پولیس ټول شپه دلته صاحب مکمل انتظار کړی او د دوی د کنټرول تر لاسه لاندې تقریبا هنوزم یو یا دوه کس د تورېستان هنوزم ژوند دي او دوی دغه تعمیر ډېر یو لوی تعمیر دی او ډېر خونې لري فرمانس کې چې دوی پرڅوي دي او فایلونه نو فقط زوړ خپل ګرام یو ډول ته دا ورکم چې پولیس دې توان لري چې دا دوه کسان نور شپاتې دي لمنده یو سي نو په باقي په کابل شهر کې او زابل خپل د کنټرول تر لاندې دی بلکمه ځان موږ نه لرو ملګری امیدوار یو چې
سبب خو تاسو خبر ما قطع کړې که تاسو دا وایئ چې د پولیسو یا د امنیتي ځواکونو په فکر باندې په څومره شمیر کې وسلوال مخالفین په دې حمله کې ښکیل دي؟
د عبدالحق په چارای کې تقریبا د اوس مهاله د دوی ځکه د پولیس د خوا ووژل شول، نو دوه کسه نور زموږ ژوندي دي چې تقریبا پنځه کسه کېږي په دغه څه نه تمام تعمیر کې
په خپل امنیتي ځواکونو پولیسو ته د مرګ ژوبلې په ارتباط معلومات راکړي چې په څومره شمېر کې تېره شپه سالنګي صاحب وویل چې څلور پولیس وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. آیا ارقام اوس هم دغه دي که نه نور بدلون ورکې راغلی؟
ارقام د تلفات د شهیدانو دومره دي، څلور کسه دغه پرون رئیس تر اوسه پورې څلور کسه پولیسان شهیدان دي او نه کسه نور زخمیان دي. دغه اوسنۍ جزئیات دي چې زموږ سره شته، نو دغه عملیات چې ته خیره تصفیه عملیات سرته ورسېږي بیا به نور جزئیات هم تاسو سره شریک
کړو. یو بله مسله، خپل امنیتي ځواکونه ودانۍ ته دننه ننوتي دي؟
بالکل ننوتلي دي. مکمل تقریبا لس منزله د دې تعمیر د پولیس کنټرول تر لاندې دی. فقط یو دوه منزل چې تشکیلدار ترکستان پر سوي دي د هغوی په تلاش کې دي چې هغوی هم پیدا کړي او له منځه یوسي. یو علی بن خوانم چې خلکو ته خپل ګران د کابل خلکو ته ډاډ ورکړم چې پولیس ډېر هوښیار او بیدار دی او حق تلاش وکړي چې دغه باقي دوه کس نور هم له منځه یوسي.
ډېر زیات مننه. یو وروستۍ پوښتنه، صاحب، دغه عملیات په داسې یو سیمه کې روان دي چې شاوخوا د هستوګنی سیمې دي، ستاسو معلومات څه ښیي چې په دغه عملیاتو یا نښته کې څومره شمېر عامه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟
هغه معلومات چې تر اوسه زموږ سره دي تقریبا څلور کس عام وګړي شهیدان شوي دي، نو اته کس نور زخمیان دي. شاید چې دغه تعداد او ارقام تغییر هم وکړي، نو اوس لاس دغه معلومات چې زموږ سره اوس شته تقریبا څلور کسه دي او زخمیان اته کسه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې څو شپې مخکې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبان لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو د طرحې ملاتړ کړی دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو یو سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې دفتر جوړېدل به هغو طالبانو ته یو ښه فرصت برابر کړي چې د پاکستان د استخباراتي کړیو تر فشار لاندې دي او له بل لوري ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کېدل په هیواد کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې لا ګړندي کولای شي. په همدې مسله باندې به د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه وروسته واوري. اول به حمید مومند د سولې علی شورا د نظر او د یو شمېر کارپوهانو د نظر په استناد خپل رپورت وړاندې کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا په دې باور ده چې د دفتر په پرانستلو سره به د طالبانو د اډرس مسله هوار شي او په هیواد کې د سولې روانې هلې ځلې به لا ګړندۍ شي. د برېټانیا د ټایمز ورځپاڼې د یو رپورت له مخې ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانستل شي. که څه هم خپل طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د سولې د علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې له هیواده بهر د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل په اصل کې د دوی
یه تدابیر اتخاذ میشه که اصحیلات فراهم بکنن برای
دیوی ده تدابیر ده دیل پر نیولی که گیچه ده دوار خواه و ترمز ده ناست زمین برا برشی او بیا پخپله که خبری اکڑی. دیو سیاسی دفتر در لودل دوی تا ده امکان برا برای ویچه دوی زان لطنگ دستی سخه و باسی او پخپله اراده سر پریکل اکڑی. کسا هم ټایمز ورځپاڼې دا نه دی ویلي چې دا دفتر د چا په لارښوونه پرانستل کیږي، خو د ځینو لویدیځو ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې اساسي هدف له طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو پیل دی. په ورته وخت کې ځینې افغان کتونکي هم په دې باور دي چې له طالبانو سره د یو سیاسي اډرس موجودیت کولی شي چې په هیواد کې د سولې روانې هلې ځلې مؤثرې کړي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې قطر د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو مناسب ځای وباله.
قطر یو بیطرف مملکت دی. قطر تر اوسه پورې هم دوی طالبانو هم په رسمیت پېژندلي دي په اول سر کې چې کله د دوی حکومت جوړ وو، او افغانستان هم د قطر سره ښې رابطې لري او تر اوسه داسې یو ادعام پر قطر باندې نه دی چې طالبانو سره همکاري کړې وي. زه فکر کوم که دغسې یو دفتر جوړ شي او یو ادرس دي پیدا کړي، طالبان به هم حاضر شي چې مفاهمه وکړي او افغانستان او امریکا او ناتو هم دغسې یو ځای پیدا کړي چې د طالبانو سره کښېني.
د رپورټونو له مخې له هېواده بهر د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر ته پرانستلو طرحه د لومړي ځل لپاره د ملا عبدالسلام ضعیف لخوا وړاندې شوی و. په ورته وخت کې د زرو هیوادونو نومونه هم وړاندې شوي وو چې دا دفتر پکې ممکن پرانستلی شي، چې په هغو کې ترکمنستان، ترکیه او متحده عربي امارات شامل وو. که څه هم په افغانستان کې د سولې هلې ځلې له ډېره وخت روانې دي، خو افغان حکومت د سولې د عالي شورا په جوړولو سره خپلو دغو هڅو ته رسمي بڼه ورکړه. خو دا هر څه په داسې حال کې کېږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو لپاره بهرنیو ځواکونو وتل اساسي شرط وړاندې کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لا ازادي راډیو ټول خبریدونکو رپورټونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ باندې ترلاسه کولای شئ. www.azadiradio.com د ویب سټ آدرس دی. تاسو په دغه ویب سټ باندې د پروګرامونو مهالويش تک ورسی. هر هغه پروګرام چې تاسو نه دی اوریدلی او یا غواړئ لسره ووري په دغه ځای کې سته. او اوس په د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره په دې ارتباط مرکه ووري چې آیا په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستل کېدل په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي کنه؟
که چیرته د ادرس خارونه رښتیا هم مشه پر مخ تللی وي، دا طبیعي خبره ده چې نه یوازې سولې ته ډېر مهم وو او پیشرفت وي، بلکې د افغانستان د نورو خدماتي اجتماعي مسایلو ته لکه صحت، تعلیم، هغه نهادونه چې ملي افغاني نهادونه دي، ځینې نړیوالې موسسې دي، خیریه موسسې، د هغو دپاره د نور د عامو تعلقاتو مخصوصا میډیا د سپیناوي په دغه ټولو برخو کې دا مهمه ده چې خو د دې غوښتنلتوب له په هغه صورت کې که چیرې ځینې طالب مشران چې په پاکستان کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي، په امریکا کې بندیان دي، که دغه ټول جمن د خپل قبیلونو سره د دې ادرس په شاوخوا کې راټول شي، زه فکر کوم
مولوی صاحب متوکل د بندیانو خبره خو بیا وروسته د بل ګام خبره ده چې که چېرته د سولې خبرې پر مخ تللې نو هغه کسانو ته به هم بلنه ممکن ورکړل شي. که راشو بیرته قطر ته، تاسو ویل سدا شکار دی چې په قطر کې د طالبان لپاره دفتر پرانستل شي. قطر څه امتیاز لري؟ یعنی ولې قطر، ولې بل هیواد نه؟
هغه هیوادونه چې مخکې هغه باندې د ادرس امکانات خبرې کېدلې، ترکیه او دارس ترکمنستان، ګاونډی هیواد ترکمنستان که څه هم همیشه بې طرفه پاتې شوی دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په قطار کې راځي چې ځینې محللین او شنونکي د دغسې یو ادرس لپاره نږدې ګاونډیان ډېر مناسب نه ګوري. د ځینو وجوهاتو له نظره دارس ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی، ولې قطر چې نه ډېر لري دي د سیمې هیواد دی او د ډیپلوماسۍ او د منځګړیتوب یو تجربه هم لري، جرأت لري، او هلته د میډیا حضور هم تر ډېر حده پورې بې پرې او اغېزمن دي. دغه ټولو ټوکو ته په پام سره که چیرې دغه مفروضه رښتیا هم پایلل کېږي او په پایله کې داسې د منلي دفتر راځي چې هغه رښتیا هم اغېزمن کار وکړی شي، نو په ګټه به وي.
فکر نه کوي چې د دې دفتر د پرانستلو لپاره ممکن طالبان خپلې غوښتنې ولري؟ مثلا طالبان که په دې باندې ټینګار کوي چې دا دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نوم پرانستل شي، ممکن نړیوال دا ورسره ونه مني.
دا مسله به ځکه حل چې په هغه وخت کې چې د افغانستان اسلامي امارت په واک کې وو، هم په امریکا کې، په خپل هلند کې، او هم په جرمني کې نمایندګي موجود وي، چې خپله دغه نمایندګي ته د نماینده اړخ چاچی نمائندگی کول، هغو ځان ته د اسلامي امارت ویل، مګر کوربه هیوادونو هغوی ته د طالبانو د دفتر یا د نمائندگی په توګه باندې ختم. زه فکر کوم په دې کې مطلب ستونزه نه لري.
یوه لویه ستونزه چې تر اوسه پورې له سولې سره له طالبانو سره سته، هغه دا چې د طالبانو چارواکي سفر نشي کولای. نو که چېرته په قطر کې د دوی لپاره یوه نمائندگی پرانستل شي او د طالبانو د شورا غړي هلته سفر ونه شي کړی، بیا فکر نه کوي چې معاصریت به کمی؟
یو خبره هم د ډیپلوماسۍ په اصول یو خبره ده، او کوم اشاره چې ما د ځینو مطالب مشرانو ته وکړل چې هغه په سولې کې باید په خدای دي چې بندي پاتې شي، هم به هغه د قصبي اعتماد او د یو خصمیت په دام په توګه کار کوي، هم به خپله دغه مؤثریت زیات کړي، د دې وزن به زیات کړي، د دې افاده به زیاته شي. نو په دې خبره ده چې هغوی هم باید د دغسې یو حق څخه چې هغه حق دې سره باید خوردارې څو دته د اول ځل مخامخ خبرې کمی کېږي. ته دې خبره ده چې یو غیر مستقیم یا شکل ډیپلوماسي تګ راتګ د په هغه صورت کې کېدلی شي چې د سفر او د بیان ازادي موجوده وي.
د طالبانو د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره تاسو د احمد شیبر مرکه واوریده.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه، ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې ای په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
د ازادي رادیو دغه پښتو خپرونه تر 9 بجو پورې ده. اوس به قاسم سولمل د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کابل شهر د مکروین په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته لا هم روانه ده. په دې نشته کې تر دمګړی پورې د څلور پولیس او دوه ملکي وګړو د وژل کېدو سربېره څلور پولیس او دولس ملکي وګړي ټپیان دي. جمهور رئیس حامد کرزی په مکرویانو د مزنګ او د حبیبي علي لیسې ته نږدې پرونی تروریستي حمله په شدت خندلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله واشنگتن نسیویرولی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل چې د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل د دوی مسؤلیت دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی مجلس پرون په نیویارک کې پیل شو. ټاکل شوی چې د ایټالیا د پارلمان د استازو مجلس نن د حکومت د مصارفو د کمولو پر پلان رایګیری وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مذهبي ازادۍ په اړه خپل وروستی راپور خپور کړ. او متحده ایالاتو او رومانیا د ناټو د توغندي د دفاعي پلان په سلسله کې چې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اختلاف مسله بلل کېږي پرون د توغندي د دفاعي سیستم د یوې دستګاه د نصبولو د هټې په اړه یو تړون لاسلیک کړ.
د خوست په ښار کې د شذو لپاره د باسواده شذو لپاره یو کتابتون پرانستل سو او د ازادي رادیو خبريال وایي دا اول وار دی چې په خوست کې په ځنګړي ډول د شذو لپاره کتابتون پرانستل کیږي. امیر بهیر په همدې مسله له خوست رپورت لري.
د لمړي ځل لپاره د خوست د لوستو مېرمنو په منځ کې د کتاب د مطالعې د کلتور د وده او پراختیا او د هغوی د علمي او مسلکي زده کړو د کچې د لوړېدا په هدف د خوست والي عبدالجبار نعیمي په لاس د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په ودانۍ کې د یوه لوی کتابتون پرانیسته وشوه. د کتابتون د پرانیستې پر مهال د خوست د ښځو چارو د ادارې مشرې مېرمن خور په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر له مسؤلینو څخه له دې امله زیاته مننه وکړه چې په خپل ناوخت او مالي لګښت سره یې د ښار په مرکزي خاده خز چارو پریاست کې یو داسې مجهز کتابتون جوړ کړ چې د دې ولایت لوست مېرمنې د ډېر په خوره هیڅ هیله درلوده.
خویند چې په پانتون دا په درمالمین کې دا مالمین دي دا نور خویند چې په مؤسسو کې کار کوي مونږ د دا پیر کو چې په پانتونو کې د درمالمین کې د کړای شي چارو شي کتابونه نه د استفاده وکي. مونږ سره باید ته مقام ولایت کومک وکي. مقام ولایت یې شوفندشان باید مونږ سره کومک وکي. مونږ ته باید کتابخانه سیار جوړ کړي.
د خوست د خز چارو د ادارې مشر ول دا نوې کتابتون چې ټول لی لګختی دی یونما ولایتي دفتر په غاړه درلود په سلګونه جلد نه وی علمي درسي او کلتوري کتابونه لري او تلری ساتبه د خوست د لوست مېرمنو د مطالعې لپاره پرانیستي وي. د بلخوا په خوست کې دی یونما دی ولایتي دفتر مسول ډاکټر رضا ولاده کتابتون دی پرانیستي پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به پراتونکو کې هم د دې کتابتون دی علمي بډایاني او پرختیا لپاره په لمرستو ته دوام ورکړي.
دا کتابتون اما کتابتون دی لپاره اېدی د پرات کتابونه او میزو چوکیدار شون تهیا شول تر سو دی کتاب او د لوستنې په خو کروندو کې د کلچر او د بیا مومي او پاین سامان کې د خونکو او د لوستونکو لپاره د ظرفیت او د ارتقا لپاره زمينه مساعده شي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د ورستی مینوال په توګه په خپل لوندو څرګندونو کې د خار په دننه کې د خځو په نوم د وزنګړي کتابتون جوړیدل دا غوي د مانوي او ټولنیز شعور د ودی او غړیدا او مسلکی پوهې د کچې د لوړیدا لپاره یو مهم او بارزښت ګام وباله او دا ډی ورکړ چې د به په نګدې راتلونکي کې د مرستندوی ټولنو په همکارۍ سره د دې سیمې د لوستو او نالوستو مېرمنو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړیدا لپاره د حرفوي زده کړو لنډمهاله روزنیز کورسونه جوړ کړي تر څو هغوی مسلکي روزنه ترلاسه کړي او له دې لارې د فقر او نورو له احتیاجه وژغورل شي.
امیدوار یو په راتلونکي کې نور هم مرستې په دې لاره کې برخه باندې تر څو نور خوندې وکولای شي چې په یو آزاد فضا کې د سولې په فضا کې د یو ډېر ښه آرام فکر سره د خپل کتاب مطالعه زه د یوناما د ولایتي دفتر د مرستې څخه مننه کوم. امیدوار یم چې خپل مرستې دوام ورکړي. د خوست په ولایت د شوزو چارو ریاست او یا د شوزو نور هغه ستونزې چې ولسوالۍ کې لري موږ باید ټول دې ته ژمنو چې ان شاء الله د ستونزو په حل کولو کې ګړندي قدمونه پورته کړو.
د معلوماتو له مخې که څه هم چې د تیرو دریو کلونو په بهیر کې د ښار په دننه کې د پنګوالو په شخصي لګښت د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د شیخ زید پوهنتون د مشرتابه په راوخ سره د ځوانانو د مطالعې لپاره د ښار په مرکزي برخه کې په زیات شمېر کې لوی او وړه کتابتونونه چې په بېلابېلو ژبو لیکل شوي په لسګونو زره علمي فرهنګي او د ښوونکو د اړتیا وړ درسي کتابونه لري جوړ شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست په ښار کې د لوستو ښځو په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړیږي. که څه هم چې ځینې ښځینه ښوونکي د دې نوي کتابتون جوړېدل یو ښه پرمختګ بولي خو دوی وړاندیز کوي چې دې ته ورته کتابتونونه دي د ولسوالیو په کچه هم جوړ شي تر څو له دې لارې د لرې پرتو سیمو د ښځینه ښوونکو او زده کوونکو په منځ کې هم د کتاب د مطالعې کلتور را ژوندی او دود پیدا کړي.
آزادی او اوریدونکي
د خپل کوربا صالح سلامونه ومني. په دې پروګرام کې زیات وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تورکړل سوي دي. زیات افغانان په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او د جګړې لښکلو خو څخه غوړي چې د جنگلاس وخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ل خپل سر وسلوالو هم د خلکو شکایتونه را رسیدلی دي. ورسره له نور مشکلاتو هم اوریدونکو شکایتونه کړي چې په همدې پروګرام کې د دوی ل خپل خلې اوریدلای شي. د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د سولې د فرهنګ د دودولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کیږي او تبلیغاتي کمپاینونه کیږي. د دې ورځې لمانځنه افغانانو ته ضروري ځکه ده چې تر بل هر چا دوی د جګړې تودې ترخې لیدلې او د سولې لپاره زیات کار ته هم اړتیا لري. پر اوروسته اونیو کې دا اوریدونکو داسې ټلیفوني پیغامونه مشترزي چې دوی په کې په پوره زړورتیا د وسلولو ډلو ټپلو د ناوړه کړنو یادونه کوي او دوی ته ځینې جدي پیشنهادونه هم کوي. په پیل کې له اوریدونکو اوري چې دوی د سولې د راتلو لپاره د جګړې شکل خو ته څه ویل غواړي.
پیغام ناشستی دو ستراتیجو کاری پسرده چید امریکانو سر جوره کرنیلی اردو تا بخص جوره بودو که یو زلده روخانو سر مرسا و کامکو باید اغبا افغانستان تا دیره شد امامه سر شد سال هزان نورم و مرسانیانو تیو برست اردو با جوره نیسی
زام یو د پښتو له څخه سره په تماس کې یم. زه افغانانو ته یو پیغام لرم. زه ټول خلکو ته غواړم چې افغان کې ټولې ته مخکبر موږ په افغانستان کې څنګه سولې راوړو. هلته افغانستان کې سولې راتلای شي موږ او تاسو د یو بل مسلمان خلکو پیژنو او بل زه د لوړپوړو چارواکو ته غواړم چې رشوت وانخلي نور او که رشوت وانخلي
افغانستان افغان باندې پٹری
او نور د جنگلات واخلي او سوره دی وکي او زه د امریکا څخه دا خواهش او ارزو لرم چې باید خپل ځواکونه د افغانستان څخه وباسي ځکه چې افغانستان کې د دوی له لاسه اور بند دی.
آزادی یوازینی راډیو ده چې زموږ د خوار ملت خبرونې یو ټولو هیوادوالو ته رسوي. وسلام با د سلامه وایم چې په افغانستان کې د ګرانو طالبانو ورونو څخه دا هیله کوم چې نور د خپل حکومت سره سوله اختیار کړي. خو په هر ملک کې یعنی سعودي عرب کې د امریکایانو هډې نشتون لري. خو نه په هغه ځای کې کومه مدرسه بنده کړه نه د چا په دیني مداخله کې مداخله وکړه. خو کوم د زموږ نړیدلی او دربدر هیواد افغانستان به خدا خارجان ملګری ملتو کویت چې راغلی دي کچیر مستر له جوړ شو خدا خپل هیواد ته درته دوباره سپریږي. زلال جان د کندوز ولایت د شتیاچی د ولسوالۍ د کراچی څخه خبرې کوم. دا زما بیان خبر کې د آزادۍ کارکونکو څخه ډیره هیله لرم. والسلام و رحمت الله و برکاته.
زوال خان مرمن نګرهار ولادت چپلهار ولسوالۍ د سنجمان نتا سره تماس کیما زما د حکومت نو د کارځي سره نه خاصه چې دا جنگونه او دا مشکلات نور په کراشي موږ د افغانانو شهیدان شو ډیر طالبانو شهیدان شو ډیر خلک ځوانانو شهیدان شو ډیر حکومتانو شو د موږ د ملت خرڅې دي افغانانو خرڅو ډیر هغه خرڅو سلام و ډیر احترام مستمع راهیدلاند
د جلال آباد څخه ورور یا وروره تاسو دین ملک نه تاسو څه جوړه کړو وروره د خدای خاطر او کې د قران خاطر او کې نور بس ته دی جن لاس واخلې راشي خپل وطن جوړ کړي. زه پردې ملکونه ګورم جړا را دي جړا خپل وطن ګورم. پس حال دی تاسو اوس مور په دې حال نه پېدی تاسو نور تین څه غواړي تاسو باندې خبره یو خبرم تاسو باندې اثر نه کوي وخو نور بس ته دی جن لاس واخلې د خدای خاطر او کې ماشومان ماتین کو ملک موران کو نو چی شي غواړي تاسو دې مزنا بس ته نو زه پکتیا ته تاسو سره په تماس کې یم. زه ټول وسلوالې ته دا پیغام لرم چې نور د سولې په مهاتري ځکه چې تر دوی په جګړه کې ټول ځان افغانان وګڼي ته رسېږي. که دوی وایي چې موږ جهاد کوو خو دا د جهاد لاره نه ده. جهاد خپل قوانین لري داسې چې ریښتیا جهاد کوي امریکایان او بحریني حکومتونه ټول پاکستان افغان ته راوستل او په پاکستان کې یې عالي ورکړي. لومړی جهاد پاکستان سره راواده افغان څخه زیات په پاتې پاکستان کې موجود دي.
لنی مات خدای دې د افغانانو د وروروجنه او وینو تویونه بالکل ختمه کړي چې پر ځای سوله او آرامي راشي. د افغانانو ورونو څخه د یو ودان سیال او آزاد افغانستان په هیله دا خواست کوو چې خپل بچیانو باندې تعلیم وکړي او دا غوښته څنګه ودا شکار ته وهڅوي چې د ایواد په خدمت کې تمام شي. خصوصا موږ د هغه سپېڅلو ګرانو قدرمنو ورونو باندې چې ملي اردو او فلسي په غاړه لري دا یو ډېر مقدس او درنه دنده ده. خدای دې هر افغان کورنۍ د داسې قهرمانو بچیانو برخمنه کړي چې د ایواد لپاره دونه غټ خدمت وکړي. څنګه چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی نو دا ساتنه پر هر افغان باندې فرض ده.
افغانستان طالبان ته دا سوال د خواست کوم چې نور په دې وطن کې جنگ کوي نور د خپل وطن په سوله امن کې راولي تر څو به د افغانستان خوار ولس وکړېږي وځورېږي به نور راشي د سولې ته غاړه کېږدي خپل وطن آباد کړي چې نور ځایونو نه مو خلک راځي خپل وطن مو ورانوي مکتبونه مو ورانوي سړکونه مو ورانوي. موږ تاسو باید پوه شو چې خپل وطن په خپلو لاسو جوړ کړو د بل چا هغه ته اشفري نه ږدو.
زه د کاپیسا ولایت نګرام دور ولسوالۍ ناصر عالم بشر کوم. دا وشوه چې د سلحې کمیسیون جوړ شوی دی نو تر اوسه پورې له بده مرغه هېڅ کومه نتیجه نه ده ورکړې. د دې خبرې تاثیر دا دی چې استاد رباني د ملت په وینه باندې لاسونه سره دي او دا یو لوی مجرم دی. نو د داسې کس سره د سلحې کول بې معنا خبره ده. که چېرته د افغانستان حکومت غواړي چې سلح وشي د طالبانو سره نو مهرباني دې وکړي داسې کسان دې معرفي کړي لکه حاجي احمد فرید په تګالي په شان. نو که داسې کسان معرفي شي ډېر به زر سلح وشي او د استاد رباني په رقم کسان چې وي نو هېڅکله به په افغانستان کې سلح هېر نه شي ځکه دینه د افغانستان خلک ډېر دي او ډېر لوی غټ جنایتونه کړي دي.
ورونو باید چې موږ او تاسو خپل لاس یو کړو او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړو.
ولی چې هغه شپه ما وکتل په تلویزیون کې د ماشومانو چې دا طالبان بمونه تړي او څه کوي په اسلام کښې دا روانه ده چې د 15 کالو 8 کالو د ماشومانو قتل په قرآن کښې دا راغلی دي. باید مونږ د طالبانو پر ضد باندې جهاد اعلان کړي. جهاد هغه ظالم ته په کار ده. جهاد دوی ظالمان دي او ظالمان سره جهاد په کار ده. زه د نرار ولایت نه خبرې کوم.
مونږ تاسو ډېر ښکار نه زیات وخت کېږي چې په خپلو منځو کښې سره اختر او خپل وطن په خپله ورانه وو تر څو پورې چې ډېر کلن زموږ د ورخني زموږ د تباهي رهبران چې اوس هم هر ملت پورې تړلي دي. اوس هم موږ ورته څک څک سرونه نیولي دي. دوی چې څه وایي هغه منو تر څو پورې. او هم دا مسایه هېوادونو ته هم دوی چې له هر مسایه هېوادونو سره دوی معامله کړې ده او موږ یې ورته کمزوري مرسته کوي تر څو پورې چې موږ د هغوی پر ضد باندې راجګ نه شو هغوی له منځه یو نه شو د افغانستان نه جوړېږي.
د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې په منظم ډول کار نه کوي او دې مسلې د دوی کاروبار او ورځنی ژوند متاثره کړی دی.
لطیف د کندهار خبرې کوم. فلحال اوس د هرات په ولایت کې یم. نو محترم اول افغان بیسیم د شرکت څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی د خپلو شبکو ته یې سره پاملرنه وکړي په دې خاطر چې موږ کله د کندهار څخه د هرات پر طرف راتلو نو ټوله لار د مشکلاتو سره مخامخ وو. کورم په تشویش کښې وو ځکه چې ټلیفون کار نه کوي په لارې د افغان بیسیم ده. کله چې اوس دلته هرات ته راغلي تر هغه هم به د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو ځکه چې کله چې زنګ وو د کندهار ولایت ته د هرات څخه نو شبکه کار نه کوي. ټلیفون به سانجو 2 سانیو کښې بندېږي او که دلته په هرات کښې کوم په داخل کښې چا ته ټلیفون کوو کار کوي خو موږ کندهار ولایت خپل کوره سره تماس نه شو نیولی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي د افغان بیسیم شبکه یې واوري د شبکې مسؤلین یې واوري او دغه مشکل ژر تر ژره حل کړي.
سمیولا د کابل ولایت د خاکز آباد ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د افغان بیسیم او اتصالاتو شبکو څخه مسؤول چارواکو څخه هیله کوم چې زمونږ د خاکز آباد ولسوالۍ پر امن ولسوالۍ ده او دې ولسوالۍ ته چې دوی خپل انتنونه نصب کړي مونږ په دې کښې دغه څو شبکې کار نه کوي.
عبدالرحمن خیبرشنګ ولسوالۍ د کوټر اوسېدونکی. زه یو پیشنهاد د امتحان شرکت څخه لرم چې د علیشان په ولسوالۍ کښې د امتحان په حیث هم کار نه کوي شپې له خوا هیله ده چې خپل پای ته لږ دغه پیش.
زه نظرګل ارماني د کندهار ولایت د میاشتې ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. زموږ په ولسوالۍ کښې مخابراتي سیستم غیر فعال دی. زه د کندهار د لوپو چارواکو څخه دغه هیله کوم چې دغه مخابراتي سیستم موږ ته فعال کړي. دغه زما پیغام د ماپښین پر 4 بجې راته نشر کړي.
غلام حسن خان کوچای د لوګر له سیمې تاسو سره په تماس کښې دی. اربکیانو چې موږ غږ کوم واورېد دوی بالکل ناجایزه دي. دوی بالکل د خپل ځان په ګټه باندې وایي چې موږ د اربکیانو ښه دي. اربکیانو دومره مشکل ایجاد کړی دی چې هېچا هم دومره مشکل افغانانو ته نه دی ایجاد کړی لکه خپل سره وسلوالو اربکیانو ته ایجاد کړی دی. تاسو په دې سره موږ دا تجربه کړې ده او نه طالبان دا تاسو زنګونه در وایي دا ټول د غریب افغانان دي د مظلوم افغانان دي چې له دې نه پزې ته راغلي دي دوروي ټکوي مشکل ورته ایجادوي دا اربکیان دې باید ورک شي.
جنډي غرونه غږېږم. زه نوم یې غلام حضرت ده. دلته امازي طالبان دي په د ورځې اربکیان یو د شپې طالبان دي. مونږ یو سړی سره په نامه د نبي تاسو دا زمونږ غږ د غټو خلکو ته وزیرانو ته وکیلانو ته ورسوئ د جنډي غرونه خلکو نه خبر شئ.
زه بهادر د شبرغان ولایت او د خوشتېپې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما مسؤلینو ته دا عرض دی وزارت داخلې او کرزي صاحب او نورو مسؤلینو ته د دغه اربکیانو څخه دا پښتانه خلک ډېر په ازادوي. موټرسکیل نه راپرېږدي، مال نه راپرېږدي، روپۍ نه راپرېږدي، موبایل نه راپرېږدي. د خدای په لحاظ اربکۍ څه معنا کړي؟ دا هغه جرم جم دي چې وطن یې د خاورو خاکان کوي، در بدره کوي.
نور دغه اربکان زغمور څه وکړو؟ یو لار مور ته را وښیه، دامو چې په خطر کې دی، مالې په خطر کې دی، روپیې په خطر کې دی، کورې په خطر کې دی، اولاد یې په خطر کې دی، په لوی لاس یې مه مجبوره کوئ. دغه پښتانه مجبوره دي چې غرو ته وخیږي، یا یو خواته فرار وکړي، د خدای په لحاظ پولیس ور واستوي، ملي اردو ور واستوي. دلارام سلامونه او احترامات ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. موږ د دولت څخه غواړو چې دغه محربي پولیس یا محلي پولیس پوره تکلیه کړي، پوره یې وساتي. هغه کسان وګوماري چې ایران پاکستان ته تللي دي، او بل دغه محربي پولیس کلو ته ډېر خدمت کړی دی. کوم څوک چې شکایت کوي، دا هغه عناصر دي چې پخوا به یې د طالبانو په نامه زکات او شر سرسایه ټولولې،
وڅېلار بندسوله د دې. افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي که څوک له محلي پولیسو شکایت لري، کولی سي د دوی شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت دی درج کړي. هم خلک وایي په هغو سیمو کې چې خپل سری وسلول په دې وروستیو کې زیات شوي، ناامني هم ورسره زیاته شوې ده. دغه راز په همدغو سیمو کې د وسلولو کسانو لخوا خلک ځورول کېږي، په یوه او بل نامه پیسې ځنې اخیستل کېږي، او خلک وایي چې د دغو وسلولو کسانو د لاسه پوزې ته راغلي. لنه امنه یو د اوردونکو شکایتونه را رسیدلې دي.
زموږ په لوګر کې د امنیتي بيشي چا څه ویل؟ مې د دې مخنیوي زموږ د حکومت چارواکي وکړي. محب الله ام دالش لغمان ولې دالشنګ ولسوالۍ کې د امنیتي ډیر زیات لري. زه دې وکړي چې دا چارواکي افغانستان چارواکي زموږ غواوري او د دالشنګ ولسوالۍ د امنیتي د منځه بيشي
یا ټول د پاکستان فوجان او وايي چې د کومه کومه کې مداخله کوي. نو مشران چې ویری او شارو کې ور باندې زه در په دره کولو، یو څه ماجستان او مو څه مختبي کې به ما پکاوي. زه د سیم بول د سوال سوالي څخه خبر محمد ریم کوم.
نجیب الله بریالیم، له پکتیکا نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. اوس که چیرته زما همدغه غوښتنه د لوړو زده کړو وزارت سره شریکه کړئ، مهرباني به مو وي. جنوب ختیځ ولایتونه یعنی پکتیکا، پکتیا او خوست، او جنوب لوېدیځ ولایتونه یعنی هلمند، زابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې هر ورځ ورنه د جنگ، جګړو، ځانمرګو بریدونو، د سړک پر غاړو د ماینونو او همدارنګه خبرونه ورنه ترلاسه کیږي چې په یو نه یو ډول یې اغېزه د ولایت ټولو خلکو پرته ده، چې د جملې نه یې هم یو شاګردان دي. اکثره وخت په هر کال کې دوه یا یو وارې مکتبونه د بېلابېلو لاملونو له وجې تړل کیږي، چې د ښوونځیو درسي پروګرام په ټول کال کې ایله تر نیمایي ورورسېږي. ښوونیز کورسونه په دې ولایتونو کې وجود نه لري او قوي هم په نشته حساب دي. نو د لوړو زده کړو وزارت نه دا غوښتنه لرم چې د راتلونکي کال لپاره دې د همدغو ولایتونو شاګردان په امتیازي ډول طب او انجینري پوهنځیو ته ورکړل شي.
زه د فراه د بلابلک د پرارود ولسوالۍ هم د شاهځنګل د کلي اوس مې راځوان یوازې یوه د بشري حقوقو خبرې کولې. دا څنګه بشري حقوق وي چې یو ځای ځانمرګی وشي په ښارونو کې وایي دغه بې ګناه ولاړه، او د دې وطنو او د دې کلو بانډو پوښتنه نشته.
زه د لوګر د ولایت د محمد هغې د ولسوالۍ د دینو د کلي نه نقیب الله یم. زموږ د کلي کې ډېر مشکلات دي. طالبان، القاعده هر شپه ګرځي کورو کې، اوس پروته نه وځي، کورونه تلاشه کې پیسې غواړي.
محمد الشابريم د کوهن ولایت د شنګ ولسوالۍ نه د جناب حمید کرزي نه مې دا تقاضا ده چې سرحدات ماکم او د فدایانو مخه ونیسي. که چېرته دا کار ونه شي، نو نه غواړو چې زموږ ملکي کسان ته، زموږ د دولت کسانو ته مرګ ژوبل واوړي. د خپل د ملي اردو یو سربار یم چې په کلکه دنده د لغمان ولایت د شنګ ولسوالۍ د کرنجیل په بیس کې ادا کوم.
د لوګر ولایت د ولسوالۍ د محمد هغې نه د جناو د کلي نه نقیب الله خان تاسو ته مخاطب یم. زموږ کلي کې دغه دوه میاشتې کېږي طالبان، القاعده، پاکستانیان موږ ډېر په تنګ کړي یو. د جنکیانې مکتبې بند کړی، د معلم فرید کور ته ننوتل، هغه کوم کمپیوټر طالبان جنکیان ته راوړی وو دپاره دا سړی مات کړل. معلم فرید یې ووهه، 5000 روپۍ جریمه کړه، کورونه ښځې نارینه ټول کار په دره کړل. یو وحشت او ظلمت په کورو کې روان ده. هر شپه هر کور، هر څه لټوي، هر کور ته ورځي، څارو زوی چېرته ده، زوی د راوباسه، یا ساتري پرې کوي، یا یې وباسي، یا یې جریمه کوي، یا یې ژوندی ترې تم کوي. او په هر سره کې مین د دوی خاخ ده. موږ چارواکو ته خبر ورکوو او خبرو یې لکه ولسوالۍ محمد هغې خار دې چې دلته لوی قوا پراته ده، ام اوزی ملي سه، ام جامعه بین المللي سه، ام دکه دې خواته بله قوه ده کنون شکرقله باندې نمو کي هېڅ دوی د خلکو دغه مشکلات هېڅ فکر نه کوي. موږ نه پوهېږي څه وکړو. دا خپل علاقان درې زره کورې دلته موږ دا خپل علاقان بېرته له حکومت نه راوباسو. مجبور مکلف یو که د حکومت د موږ درخواست او د موږ غمخوري ونه کړي، موږ د دغه طالبانو غلو دغه حکمرانو نه خلاص نه کړي غم ونه خوري، موږ مجبور یو خپل علاقان دوی سره مسله کړو او دوی سره وګرځو، له حکومت نه یو وړو د خپل د ځوان د پاره چې موږ سندي پاتې شو، موږ د دوی له جنجال نه خلاص. هر څه موږ وایو دغه حکومت نه کېږي، دغه ولسوال سره خم سړی ده، دغه والي سره خم سړی ده، بس خدای لپاره دومره د موږ کلي له ولسوالۍ نه لرې ده، فقط لس دقیقې لرې ده، ډېر نه. تمامه شپه دلته ګرځي، موږ هر څه ورځو استخبارات ته وایو، خپل ولسوال سره غږېدلي یو، هغه د موږ خبرې بل بېرته دوی ته را رسېږي، دوی بېرې شي راځي، موږ باسي، موږ وهي، موږ ټکي، ته موږ غبرې، ته فلانکی، ته فلانکی، ته فلانکی، نو موږ څه وکړو؟ موږ دغه حکومت نه دا خواهش ده د خدای په لحاظ که حکومت نه شي کولی پرېږدي دغه طالبان ونیسي، موږ ما پې وزنه، د موږ اولاد ما پې وزنه، د موږ کور ما پې تلاشي کوه، د موږ هلکان ما پې وزنه، د موږ زنانه ما پې شرمنده کوه، د خدای لپاره موږ چېرته لاسو څه وکړو؟
دلارام د هرات څخه پیغام لرم، موږ د افغانی دولت څخه احترامانه خواهش کوو چې نور دې دغه چینایي پلاستیکي توپنچې او ګرنیټان کلاشینکوفونه نه راوړي زموږ وطن ته. زموږ د ماشومانو ذهنونه یې ور خراب کړل، درسونه نه وایي، او همدغه رنګه د افغاني تجارانو څخه هم احترامانه خواهش کوو چې دغه پلاستیکي شیان دې نه راواردوي. زموږ د وطن خوږې میوې پاکې وړې ور سره وی خارج ته پداشان نغد روپی ور سره به خوار اوړي چرګستای او پښوګي د لیلون چې بیا را نوړي زموږ د پارا ناو کې د لیلون په ځانځاني او په شخصي د خدمت نه کیږي، په دې خبرو پر مخکد د مملکت نه کیږي. کنه وی نور بلا هم واوري نفری د لیلون چې بیا را نوړي زموږ د پارا ناو کې د لیلون. زموږ د چي کلام او کتاب ته ضرورت لري، دا ته پنځو ګرنټانو کلاشن کو پوت ضرورت نه لري، د خدای په لاس دا مراله زموږ د وطن دی له په مو واقف برباد مخرج استاد څخه ډیر مننه.
السلام علیکم د خبر له ولسوالۍ څخه. زموږ مشکل دا دی چې د کابل او د خبر ترمن ډیر حادثات کیږي، په هر طرف شي.
زه رحمت الله د خوست نه خبرې کوم. زه د افغانستان حکومت ته یو نظر ورکوم. هغه دا چې دوی چې کوم سړکونه کوم کتنې ته ورکوي، هغه ډېر د چیپ تکلیف ولري. کوم سړکونه چې پسیږي هغه بېخي د تکلیف له نظره بېخي خراب دي. زه تاسو ته د غدې رادیو اورېدونکو یو مثال ورکوم. هغه دا چې د خوست او غدې ترمنځ کوم سړک چې د هندي کتنې لخوا پخ شوی او تیر شوی، هغه د هغې طبیعت بېخي خراب شوی. په هر ورځ په لګونه ترافیکی په خپودا تل کېږي، ټول سړک کند کفرې وړ او ژور لري، ډېر خراب شوی. د افغانستان حکومت ته دا یو پیغام ورکوم تر څو د افغانستان سړکونه تر کنټرول لاندې وساتي او دلته یو معذب حیات وټکي او د دغو سړکو کلکه څارنه وکړي.
د دې پروګرام لپاره راټول سوي پیغامونه د غمرو په بل پروګرام کې بیا ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. تر بلې ورځې او بل ساعته د خدای په امان.
خدای ته شو هغه شکلی شکلی خلک ظاہر تو باطن پاک سپیڅلی خلک هیڅ خندام د دې خلکو سر نشي جړوي نه هغه ای زما یار زما دل دار ای زما یار زما دل دار
زما دل دار
اول رجال صبيا قلبا يا سلام.